رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. نن پنجشنبه ده د 1999 کال د هوت د میاشتې دوهمه ده چې د 2019 کال د فبروري د میاشتې 28مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ په شمول په څو برخو کې د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي عربستان ولیات محمد بن سلمان بیجنګ ته په دورځین سفر ورسېده او په ډاکه کې یو اتیا کسان د اور د لګېدو په پیښه کې وژل شوي دي.
نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
ترم په پښتو ژبه کې وي، تعلیم هم په پښتو ژبه کې وي، تجارت به هم په پښتو ژبه کې وي.
په تورخم کې لسګونو سوداګرو د تورخم دروازه د اعتراض په توګه د موټرو پر مخ د 15 ساعتونو لپاره تړلې وه.
او د تورخم بازار ټول روزګاري په ټپه ودرولې. دغه هوټلیان، دوکانداران، دا ټولو ته مشکل دی. ټول مزدورانو پوری د ټولو کار په ټپه ودرېد.
په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي سره ځانګړې مرکه حمله رو هله د خبرونه تر پای واوري. خو اوس په دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې پرون د چهارشنبه په ورځ د ولولپوري دولتي پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته په سفر تللو، نن د پنجشنبه په ورځ د ترکمنستان سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د جمهوري ریاست وایان هارون چخانسوري امریکا غږ ته وویل چې دواړو هیوادونو په مختلفو برخو کې د همکارۍ نو تړونونه هم لاسلیک کړي دي. جمهور رئیس غنی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزارت د نړیوالو اړیکو په انسټیټیوټ کې وینا وکړه. هغه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دوستانه اړیکو ته اشاره وکړه او ویل
افغانستان او ترکمنستان با هم ایره نشان دادن و در آینده به مراتب زیادتر نشان داده خواهد شد که آسیای جنوبی از رای ترکمنستان به قفقاز و اروپا وصل خواهد شد. و همچنین
د پخوانی شوروی اتحاد د زوال په تعقیب د افغانستان او ترکمنستان ترمن تجارتی اړیکې پراخه شوې دي او اوس یو زیات شمېر تجارتي مالونه د دغه هیواد په لار افغانستان ته راوړل کیږي.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په انقره کې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره ملاقات کړي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر په یو اعلامیه کې چې د فیسبوک پر رسمي پاڼه یې خپره کړې ده راغلي دي چې دا ملاقات تیره ورځ په انقره کې د دوستم په کور کې وشو. خلیلزاد تیره ورځ له کابل نه ترکیې ته رسېدلی. ښاغلی خلیلزاد ترکیې ته له رسېدو مخکې په کابل کې له د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. ټاکل شوی چې خلیلزاد به د دوشنبه په ورځ د کپ په شپږمه د قطر په پایتخت دوها کې د طالبانو له استازو سره بیا خبرو ته کښېني. طالبانو هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې یو پلاوی به یې د دوشنبه په ورځ د ځانګړي استازي په مشۍ له امریکایي پلاوی سره خبرې وکړي.
تاسې زموږ غږ د واشنگټن اورئ. نن د پنجشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت د تورخم په ښارګوټي کې په لسګونو سوداګرو چې ډېرې د موټرو د پرزو واردونکي دي د تورخم دروازه د اعتراض په توګه تړلې وه. دوی وایي چې حکومت د هرات په ګمرک کې د موټرو د پرزجاتو 200 بار کنټینرونه درولي دي او د ورتګ اجازه نه ورکوي. یو سوداګر امریکا غږ ته وویل
د ورځې 15 لک افغانۍ د ګاډو توقف راځي په دې خلکو او دا چې د خلکو د سرابانو د 2 روپۍ دی مطلب د ورځي 15 لک د سرابانو ګټه راځي او د تورخم بازار ټول روزګاري په ټپه ودرولې. دغه فرزي د وژن نن بیان هوټلیان، دوکانداران، دا ټولو ته مشکل دی. ټول مزدورانو پوری
احتجاج کوونکو د افغانستان د مالیه د وزارت د سرپرست وزیر او دغه وزارت د نورو لوړ پوړو چارواکو په خلاف هم شعارونه ورکړل.
د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان چین ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې نن د پنځمې په ورځ بیجنګ ته ورسېده. نوموړی هڅه کوي چې د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په وسیله په نړیواله کچه خپل اثر رسوخ خکي، ځکه چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو له امله ورته نقصان رسېدلی و او هم له چین سره د خپل هیواد اقتصادي اړیکې پراخه کړي. خو د سعودي عربستان او چین ترمنځ د ښو اړیکو درلودلو په لاره کې ډېر سیاسي خنډونه پراته دي.
د بنگلاديش د پایتخت ډاکې په یو تاریخي ناحیه کې د یو غټ اور د لګېدو له امله لتر لږ اتیا کسان وژل شوي دي او څو باوا اپارتمانونه هم سوځېدلي دي. دا وژونکي اور د چهارشنبې په شپه ناوخته د ښار د چوک بازار په سیمه کې واقع په یوه ودانۍ کې ولګېده او بیا په ډېره چټکۍ شاوخوا څلور ودانیو ته خپور شو. د اور وژنې عملي ویل چې زیاتره خلک د اور د لګېدو وروسته په خپلو اپارتمانونو کې بند پاتې شو. لږ تر لږه 50 کسان په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي. د اور د لګېدو د وجوهاتو په اړه تفتیش روان دی. د دغو ودانیو له جملې نه په ځینو کې کیمیاوي مواد ذخیره شوي وو. چارواکي وایي چې ممکن د مړو شمېر نور هم لوړ شي.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسیې پارلمان ته د خپل وینا په مهال ویلي دي چې کالویدیس هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په اروپا کې د منځني واټن اتومي توغندیو د ځای پر ځای کولو پریکړه وکړه، نو د روسیې د یو بې ساري غبرګون سره به مخامخ شي. د دې رپورټ خلاصه تاسو شافیه سردار لولي.
نوموړي د ناټو غړو ته د خبرداري پترس کې وویل روسیه به له چا سره مقابله ونه کړي، خو که امریکا د روسیې اندېښنو ته پاملرنه ونه کړي نو مسکو به په غرب کې د فیصلو کولو مرکزونه په نښه کړي. ناټو د پوتین په جواب کې وایي دا ډول ګواښونه د منلو وړ نه دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یوه سخته وینا کې چې په دې نږدې کلونو کې غرب ته متوجه ده، پر امریکا کلک انتقاد کړی دی چې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو له قراردا څخه په یو طرفه ډول ووتله. ښاغلی پوتین په اروپا کې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د ځای پر ځای کولو له امله امریکا ته خبرداری ورکړ. امریکا او ناټو د تیرو 15 کلونو راهیسې مسکو په دې تورنوي چې د سړې جګړې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له قراردار څخه سرغړونه کوي. بلاخره د جمهور رئیس ټرمپ ادارې د فبروري په دوهمه اعلان وکړ چې واشنگتن له دغه اټومي قراردار څخه ووځي.
د سوری کوردیز ځواکونه چې متحده ایالات نظامی او لوجستیکي ملاتړ کوي په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش یو ډله نور وسلوال هم عراقي چارواکو ته تسلیم کړي دي. د ای پی خبري اژانس د عراقي چارواکو له قوله نن د پنځشنبې په ورځ ویل چې د اسلامي دولت 150 کسان په دغه ډله کې شامل وو. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی دی چې په لسو ټرکونو کې کینول شوي او ځینې خارجي جنګیالي هم پکې شامل دي.
د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نوی اساسي جیمز جیفري پرون د چهارشنبې په ورځ د عراق او کردستان په مرکز اربل کې د روان امنیتي وضعیت په اړه د کردانو د مشرانو سره خبرې وکړې. جیفري چې تیره میاشت په دې نوې وظیفې وګمارل شو، د عراقي کردستان د مشر مسعود بارزانی سره هم ولیدل او د عراق او په ګاونډي هیواد سوریه کې د وضعیت په اړه ورسره خبرې وکړې.
دا هم د لړن خبرونه. 15 امریکایان چې د دې هفتې په پای کې له اتوماتیکي ټوپکو او نورو وسلو سره یو ځای په هیتی کې نیول شوي وو بېرته متحده ایالاتو ته راستانه شوي دي. د متحده ایالاتو او د هیتی د حکومت مامورانو وایي چې دغه کسان مخکې له دې چې د چهارشنبې په ورځ د هیتی په محکمه کې حاضر شي له پایتخت پورټو پرنس نه روان شوي دي. او د امریکا د الاباما ایالت یوه اوسیدونکې میرمن هدا متحانا چې په امریکا کې زګېدلې او په سوریه کې له داعش اسلامي دولت سره د یو ځای کېدو لپاره تللې وه، وایي چې هغه په خپله پرېکړه باندې پښیمانه ده او غواړي چې د خپل زوی سره یو ځای متحده ایالاتو ته راشي، خو امریکایي چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې امریکا ته بیرته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د فروری په 6 وویل چې د الاباما د ایالت دغه اوسیدونکي به بیرته امریکا ته د راتګ اجازه ونلري. جمهور رئیس ټرمپ هم په ټویټر کې لیکلی دي چې د بهرنیو چارو وزیر ته هدایت کړی دی چې دغه 40 کلنه ځوانه پرې نږدي چې متحده ایالاتو ته راشي. د هغې مدافع وکیل وایي چې نوموړی پاسپورټ هم لري او د امریکا تبع ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هغه د امریکا تابعیت نه لري. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل.
درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو نن د ستراتیژیک مشارکت په هدف ځینې قراردادونه لاسلیک کړل. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو د سیمه ایز اتصال، اقتصادي، سوداګري او ترانزیت، د سیمه ایزو پروژو د تطبیق او د تروریزم په ضد د مبارزې په برخو کې د خپل منځي همکاریو په پراختیا خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی وایي افغانستان او ترکمنستان په ګډه کولی سي چې جنوبي آسیا د ترکمنستان له لارې د اروپا سره ونښلوي. د خبر نور تفصیل د وحید فیضی صافي څخه اخلو چې همدا اوس موږ سره په سټډیو کې دی. مهرباني وکړئ.
مننه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د مشارکت یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی دی. همدارنګ دواړو هیوادونو ترمنځ په کلتوري، د اورګاډي پټلۍ، هوایي کرښې، خدمتونو، د اقینه انخوی او دا ترانزیت، د اورګاډي د پټلۍ په نړیوال لارې بدلول، ګمرکي همکاري او هرات ولایت د انرژي د انتقال زیاتوالي او د تیلو ګازو په برخو کې هم هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. ولسمشر غنی وایي دولتونه باید د ترهګرۍ مخنیوی وکړي، نه دا چې ترهګرو ته ځای ورکړي، او د هیوادونو ترمنځ همکاري کولی شي د ترهګرۍ مخه ونیسي. د ترکمنستان ولسمشر بیا وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان ولسمشر سره همغږی دي، او د یو بېطرفه هیواد په توګه د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري کوي. چارواکي وایي د تایپي پروژې په پیل سره چې له ترکمنستان څخه افغانستان او بیا پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي، 2000 افغانان ته به کاري زمینی هم برابر شي، او افغانستان به لدی لري د کال 1 میلیارد ډالر عاید هم ولري.
افغانستان و ترکمنستان با هم ایره نشان دادن و در آینده به مراتب زیادتر نشان داده خواهد شد که آسیای جنوبی از رای ترکمنستان به قفقاز و اروپا وصل خواهد شد و همچنین از رای کوریدور بزرگ تپی و تپ و پروژه‌ای که جزء ازیستن آسیای مرکزی با آسیای جنوبی وصل خواهد شد و عین حال اروپا با آسیای جنوبی وصل خواهد شد و آسیای شرقی چین یک نقش عمده در ایفا کرده میتونه.
په ترکمنستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر همکاریو او د سولې په برخه کې له خبرو څخه وروسته د افغانستان د بخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد چې اوس په ترکیه کې دی، د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم سره کتلې دي. د جمهوري ریاست د لومړی مرستیال دفتر وایي چې دواړو د سولې بهیر، د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو او د جمهوري ریاست د ټاکنو په باب خبرې کړې دي. د یادولو وړ چې راتلونکي دوشنبه زلمی خلیزاد به د طالبانو سره په قطر کې بیا هم وګوري. شب جان
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې مو اوریدل، د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو نن د فبروري په 20مه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. د افغانستان لپاره د دې تړون د اهمیت په حقله د بهرنیو چارو وزارت د شپږمې سیاسي څانګې مسؤل سلطان احمد بهین امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل:
نن دواړه جمهور رئیسانو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ستراتیژیک تړون امضا کړ. دغه ټول همکاري په نظر کې نیسي، اقتصادي همکاري عمدتاً او غټي پروژې چې موږ لرو، همداشان سیاسي برخو کې دواړه هیوادونه په مهم موضوعاتو، د بینالمللي موضوعاتو، منطقي موضوعاتو کې سره خپل نظریات شریکوي. کوشش کوي دواړه هیوادونه چې کوم مشترک تعهدات موجود دي، بله، هغه په هکله داسې همکاري ولري.
بله، په دغه سندونو کې مهم سند کوم یو دی چې ډېر د اهمیت او ارزښت وړي د افغانستان لپاره؟
تر ټولو مهم همدغه ستراتیژیک اړیکې دي چې موږ امضا کړی ده ورسره. دغه په څنګ ډېر نورې موافقې او تفاهمنامې امضا شوي دي، تقریبا نږدې 10 موافقتنامې او سند امضا شوی ده، او مشترک اعلامیې هم همداشان مشترک اعلامیې نشر شوی. دغه ښیي چې دواړه هیوادونه غواړي چې لکه دوست او نږدې همسایګان سره همکاري ولري.
ترکمنستان په اقتصادي برخه کې تل د افغانستان سره همکار او مرستندوی هیواد پاتې شوی دی، خو په سیاسي او امنیتي برخه کې مرستې څومره د اهمیت وړ دي؟
مهمه خبره دلته دا ده چې دغه دوه ګاونډي هیوادونه همکاري نمونه ګرځي د نورو لپاره چې د افغانستان سره باید ولري. مهم دا ده چې دغه دوه هیوادونه چې همیشه خیر روابط درلود، اوس هم کوای ټول ته وخی چې هیوادونه کولای شي په دوستۍ او په همکارۍ سره ژوند وکړي. د داغه لحاظ مونږ ته ډېر اهمیت لري. د سیاسي لحاظ مونږ هیڅکله مشکل نه درلود. اوس هم نه لرو. ترکمنستان افغانستان کولای شي په ځینو مسایلو کې چې بینالمللي او منطقوي مسایل دي په خپل منځو کې سره مشوره وکړي، خپل سیاستونه سره هماهنګ کړي.
او په امنیتي برخه کې څنګه؟
د امنیتي لحاظ دواړه هیوادونه ډېر طویل سرحد لري، د دوی همکارۍ، د دوی تبادل د اطلاعاتو، کوم وخت چې ضرورت وي د دواړو هیوادو د سرحدي مسؤلینو روابط او مشترک کار بېله شکه د دواړو ته ګټه رسوي، دواړه هیوادونه ته ګټه رسوي. موږ په یوه منطقه کې قرار درلود چې متاسفانه امنیت تر ټولو مهمه مسله ده، ټولو د نګرانۍ یو مسله ده. نو د هیوادونه باید سره همکاري وکړي.
بله.
او دا ډېره ښه نمونه ده چې موږ اوس د ترکمنستان سره د ګټ استراتیژیک همکاري هم امضا کړې ده.
بله بله. به هین سب سره د دې چې د ترکمنستان لخوا افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخه کې د مرستو یادونه تاسو وکړله، خو په ټوله کې د مرکزی آسیا د هیوادونو مرستې د افغانستان لپاره څومره د اهمیت وړ دي؟
افغانستان یو مات خوشکه هیواد دی. موږ هر څومره چې د خپل ګاونډیانو سره اقتصادي، ترانزیتي او تجارتي همکاري ولرو نه یوازې موږ بکاته دوی په ګټه هم ده. او خوشبختانه په دا څلور پنځو کلو کې زموږ اقتصادي او ترانزیتي اړیکې، تجارتي اړیکې زموږ د شمالي ګاونډیو سره ډېر ښه شوی ده. تاجکستان سره موږ هم داسې همکاري لرو، ازبکستان سره زموږ روابط خصوصا په دا دوه کلونو کې ډېر زیات شوی ده. د ترکمنستان سره هم دا شان هر اړخیزې اړیکې لرو، هم ازبکستان سره هر اړخیزې اړیکې لرو، تاجکستان سره هر اړخیزې اړیکې لرو. دغه د افغانستان د پاره او همدا شان د دوی د پاره د اهمیت ورته.
بله. خپل د ترکمنستان هیواد د دې تړون د لاسلیک نه څه ګټه ترلاسه کوي؟
ترکمنستان هم زموږ ګاونډی ده، هم عمر چې موږ ګټه اخلو دوی هم ګټه اخلي. په هر معامله کې دواړه خواوې باید ګټه واخلي او د دواړو خواوو منافع باید شریک شي، باید منافع منعکس شي. او په دغه تړون کې نه یوازې د افغانستان، همدا شان د ترکمنستان د خلکو منافع په نظر کې نیول شوی ده. دوی د دوست هیواد په همسایتوب کې ژوند کولای شي، د یو هیواد سره همسایګي لري چې په هر حالت کې دوی سره مرسته کوي او د دوی مرستې استقبالوي.
ډیره مننه بهین صاحب. کور ودان.
خیر اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې په برخه کې د ډیرو پرمختګونو سره سره 3.1 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې ښوونځیو ته د تللو د عمر سره برابر دي له ښوونځیو بهر دي. نن دغه ماشومانو لپاره د زده کړو د امکاناتو د برابرولو لپاره یو تړون لاسلیک سو. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابل راپورټ رالېږلی.
د افغانستان د پوهنې وزارت او په دغه هیواد کې د پوهنې بهیر سره د مرسته کوونکو نړیوالو ادارو استازو د هغو 3.1 میلیونو ماشومانو زده کړو لپاره چې د بیلابیلو عواملو له امله له ښوونځیو بهر دي د 2 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې یو تړون نن په کابل کې لاسلیک شو. چې له مخې به یې پر روان 1400 لمریز کال په اوږدو کې 15,000 دغه ماشومانو ته د زده کړې امکانات پیدا شي. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي وایي چې دغه شمېر 315,000 انجونې دي. دا تړون نن د پنجشنبې په د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف مشر، کابل کې د سویډن سفیر او خونه تمکیدی نشي د بنسټ د مشر ترمنځ د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تر نظر لاندې لاسلیک شو. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي دې غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس مهال دغو ماشومانو شمېر چې عمرونه یې ښوونځیو ته د تللو عمر سره برابر دي او له ښوونځیو بهر دي 3.1 میلیونو ته رسیږي. ښاغلی بلخي ویل چې دغه شمېر له 2% زیاتې انجونې دي.
منظور ما از اطفال بیرون از مکتب هر
د ښوونځیو څخه د بهر ماشومانو څخه زموږ منظور هر هغه ماشوم چې په اوسنیو شرایطو کې باید په ښوونځي کې وي او په داسې عمر کې دی چې حتماً باید په زده کړو بوخت وي، خو متاسفانه په ښوونځیو کې نسته دی او له تعلیمي سیستم څخه بهر دی.
د پوهنې وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د 2002 میلادي کال او 2019 میلادي کال ترمنځ په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملېدلو شمېر د 1 میلیون څخه 8.15 میلیونو ته لوړ شوی دی. خو د یو لړ عواملو له امله چې ټولنیزې، اقتصادي او امنیتي ستونزې په سر کې ځای لري لا هم 3.1 میلیون ماشومان له خونځو بهر دي. په افغانستان کې د جګړې په پراخېدو په جګړه کې د خېلو خواو لخوا په ځینو سیمو کې له خونځو څخه هم د پوځي اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې په کابل کې نن غونډې ته وینا کوله هم دې ستونزې ته اشاره وکړه او د افغان امنیتي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې د پوځي اهدافو لپاره د خونځو د کارونې څخه ډډه وکړي.
اما تنها مسئولین امنیتی نه بلکه تمام پرسنل دفاعی امنیتی ما
نه یوازې امنیتی مسئولین بلکه زموږ ټول امنیتی او دفاعی پرسنل د شونځیو حرمت او د پوځي اهدافو لپاره د شونځیو څخه د کار نه اخستلو او د شونځیو ترڅنګ د سنگرونو د جوړولو څخه ډډه وسی. دا که شونځیو او کلینیکونه او روغتونونه وي، دا یو ډېر مهم او اساسي مسله ده. هغوی ته چې شونځیو ورانوي د یو بل شونځي د ورانولو بهانه مو ورکوي.
خاغلی عبدالله ویل چې په افغانستان کې نیمه خونځي ودانۍ نه لري او نه هم خونځي د پوهنې د معیارونو پر اساس فعالیت کوي. هغه ویل کسان ډیر کار شوی، خو لا هم ماشومان ته د ښه تعلیم د برابرولو په برخه کې ډیر کار په مخ کې پروت دی. د دغه پروګرام له لارې به هغه ماشومان چې د بېلابېلو عواملو له مخې خونځیو ته نه دي شامل شوي په کلیوالو سیمو کې ورته د زده کړو امکانات برابر شي. د دې پروژې مجموعي لګښت 155 میلیون امریکي ډالره دی چې د ښوونې تمکیدیانه شي بنسټ تر څارنې لاندې د افغان او نړیوالو غیر حکومتي ادارو لخوا په مصرف رسي. تاکل شوی دی پروگرام په لومړي کال به دغه پروگرام ته 15 میلیون ډالر برابر شي. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال د حمل په دوهمه پیلېږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کاتولیکو ایسویانو رهبر پاپ فرانسیس له ماشومانو څخه د ناوړي جنسي استفادې پر ضد د یوې مهمې غونډې کوربه دی. دغه غونډه په واتیکان کې روانه ده. پاپ فرانسیس ویلي چې کاتولیکي کلیساګانې دي باید د بچبازۍ یا د ماشومانو د جنسي ځورولو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د ځینو عیسوي مذهب روحانیونو یا کشانو لخوا له ماشومانو څخه د جنسي استفادې قضیو په نړۍ کې د کاتولیکو کلیساګانو د مشرانو ترمنځ لویه غوغا پورته کړې ده. د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس له دغې پدیدې سره د مبارزې په موخه یوه 4 ورځنۍ غونډه جوړه کړې ده. پاپ د غونډې برخوالو ته ویلي چې له هغو جرمونو سره اغیزمنه مبارزه وکړي چې په ترڅ کې کشان پر ماشومانو جنسي تیری کوي او هغوی ځوروي. خدای مووینی او نه یوازې د دې انتظار کوي چې په ساده او څرګنده توګه دغه مسله وغندو، بلکې کلک او اغیزمن ترتیبات ونیسو. پاپ له 190 تنو مذهبي رهبرانو څخه وغوښتل چې د هغو تنکیو ځوانانو ژړا واوري چې د جنسي ځورونو له امله د عدالت انتظار کوي. په کلیسا کې د سړیو لخوا د کمکیانو د جنسي ځورونو مصیبت ته په کتو ما فکر وکړ چې له تاسو شیوخو، کوردینالانو، سترو راهبانو او راهبانو سره مشوره وکړم، ځکه چې موږ ټول باید روح القدس ته غوږ شو او د هغه تنقید ځوان غږ واورو چې د عدالت مطالبه کوي.
د کاتولیکو عیسویانو رهبر غونډه د دې لپاره جوړه کړې چې د کلیساګانو مشان د جنسي ځورونو د مخنیوي پر ارزښت پوه شي، له قربانیانو مراقبت او له پیښې وروسته پر جرم تحقیقات وکړي. په آسیا او افریقا کې ځینې کلیساګانې نه مني چې ګواکې هلته ماشومان ځورول کیږي.
لاملونه یې ډېر دي او دا یوه پیچلې ستونزه ده. په دې دلیل زه باید ووایم چې تر دې وروسته یې باید په وړاندې هیڅ غم نه وي. تمه لرم چې د ماشومانو د جنسي ځورونې د ورانوونکو اغیزو په اړه د ټولو پوهاوی د هغو کسانو په شمول چې کاتولیک نه دي زیات شي، ځکه چې دا ټول بشریت پورې اړنسی.
د افغانستان په شمول په ځینو اسلامي هیوادونو کې هم په مذهبي مدارسو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ځورولو له امله شکایتونه شته، خو دغه شکایتونو ته تر اوسه جدي پاملرنه نه ده شوې. په اکثرو هیوادونو کې قربانیان د شرم او نورو ټولنیزو محدودیتونو له کبله پر دغو قضیو خبرې نه کوي، خو هغو کسانو چې خپل غږ پورته کړی د کلیساګانو له رهبرانو او مذهبي مشرانو څخه د حساب کتاب او روڼتیا یا شفافیت غوښتنه کوي، هغوی وایي چې د قضایا او د مخفي ساتلو وخت تیر شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، نن د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د مورنۍ ژبې د پیاوړتیا په هدف ولمنځل شول. دا ورځ د نړۍ د نورو په څیر په پېښور کې هم ولمنځل شول. د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریالی لایبی یوسفزی په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
نن پټول نړی کې د مورنو جبو نړیوال ورځ منځل کیږي. پاکستان کې هم د مورنو جبو ورځ منځل شو. په خیبر پختونخوا او جنوب پختونخوا کې د دې ورځې په مناسبت بلابل غونډې، سیمینارونه، پرمن احتجاجونه او کانفرنسونه وشو. د سوات نیولې تر کوټه پورې مختلف غونډې وشوې. پختونخوا ملي عوامي ګوند هر کال په دې ورځ احتجاجونه کوي. سکالې هم په مختلفو ضلعو کې د پښتو ژبې د سرکاري، کاروباري، تعلیمي او عدالتي کېدو لپاره وختنی وکړي.
کم زموار خلق چې دی په زموار سوکون استي موږ دا یو پیغام غوته ورکول غواړو چې یاره موږ د دې جبې چې زموږ سمره اهمیت ته دادی موږ ترا کړی شي د دادی په عدالتونو کې شي دادی په تجارتونو کې شي چې زموږ کم هغه خلق دی غوته مشکلات دی په نورو جبو کې چې دوی ته اساني راشي.
1925 کې بنگالیان 1998 ته په غوی باندې په ډاکه کې د ډاکه خار کې حمله پی وشوه. هغه 1998 کې ډیر زیات شهیدان شو. نو بین الاقوامی یونایټیډ نیشن ولګید په دغه د وینو په بدل کې دغه 28 فروری په ټوله نړۍ کې منځلو اعلان وکړو.
په خبر پوهنتون کې هم طالب علمانو د دې ورځې مناسبت سره پښتو ژبه د پاره ورځ او منځله او د پښتو د پرمختګ د پاره غوښتنه وکړي.
بس د وطن کې دی بس مشران هم دي زموږ پلارونه نیکونه دي هغه ته خپله پښتو ژبه کې دفتر هم په پښتو ژبه کې وي، تعلیم هم په پښتو ژبه کې وي، تجارت به هم په پښتو ژبه کې وي، نو خلکو ته به لارې اسانه وي.
د بنګال هغه شهیدانو ته چې په 1925 کې شهیدان شي وو خپل مورنۍ ژبې د حق غوښتلو دپاره راوتي وو دا هغوی هغوی ته موږ د عقیدت ګلونه وړاندې کوو او هغوی ته خراج تحسین پیش کوو.
پاکستان کې نور مدني ټولنه هم دا ورځ منځله او غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د پښتو سره سره نور ژبې هم قومي ژبې ومنل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
د دې سات د خبرونو پلټی کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنځشنبه په ورځ د ترکمنستان په پایتخت اشخاباد کې د هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په انقره کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره ملاقات کړی دی. خلیلزاد ترکیې ته له روانېدو وړاندې په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی او د حکومت د لوړ پوړ چارواکو په ګډه غونډه کې ګډون کړی و او حامد اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف د میرمنو له استازو او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د محصلینو سره کتلي و او د سولې په اړه ورسره په تفصیل خبرې کړې وې. د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان چین ته د خپل دورځني سفر په لړ کې نن د پنځشنبې ورځې چین ته ورسېده. نوموړی هڅه کوي چې د سیمې هیوادونو ته د سفرونو په وسیله په نړیواله کچه خپل اثر او رسوخ کړي، ځکه چې د سعودي ژورنالیسټ جمال خاشقجي د وژلو له امله ورته زیات نقصان رسېدلی و. د بنگلاديش د پایتخت ډاکې په یوې تاریخي برخه کې د یو غټ اور د لګېدو له امله لږ تر لږه 1 کسان مړه شوي دي او د 500 نه زیات زخمیان شوي دي. څو بابا اپارټمنټونه هم سوځېدلي او تباه شوي دي. د اور د لګېدو د وجوهاتو په اړه تفتیش روان دی. دغه ودانیو له جملې نه په ځینو کې کیمیاوي مواد ذخیره شوي وو. چارواکو ویلي شاید چې د مړو شمېر نور هم لوړ شي. نن د پنځشنبې په ورځ ننګرهار ولایت د تورخم په کارګوټي کې په سلګونو سوداګرو د تورخم دروازه د اعتراض په توګه د 500 ساعتونو لپاره د ترافیکو په مخ تړلې وه. د سوریې کوردیز واکونه چې متحده ایالاتي لوجستیکي او نظامي ملاتړ کوي وه. په سوریه کې د اسلامي دولت اداعش وډله نور وسلوال هم عراقي چارواکو ته تسلیم کړي دي. د هپی خبري اژان د رپورټ له مخې په دغه ډله کې د داعش 1500 غړي شامل وو. ګومان کېږي چې ځینې خارجي جنګیالي هم پکې وو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلې د چهارشنبې په ورځ یو ویډیو خپره کړه. یو زیات شمېر سړي پکې لیدل کېږي چې په موټر کې ناست او د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمې نه وځي. دا هغه سیمه وه چې وخت پکې داعش خپل اسلامي خلافت اعلان کړی او د خپل قدرت ساحه له همدې ځای نه د سوریې او عراق زیاتره سیمو ته پراخه کړې وه. 15 تنه امریکایان چې د هفته په پای کې اتوماتیکي وسلو او ټوپک وسلو سره یو ځای په هیتي کې نیول شوي بیرته متحده ایالاتو ته راستانه شوي دي. د متحده ایالاتو مامورانو وویل دغه 15 کسان مخکې له دې چې د چهارشنبه په ورځ د هیتي په یوې محکمې کې حاضر شي د پایتخت پورتو پرنس نه روان شوي دي. معلومه نه شوه چې د هیتي چارواکو په هغو باندې کوم جرم لګولی و.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده.
او زموش په بلخ پرونه کې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استاد سره ځنګړې مرکه هم لرو. هله د چیز موږ دوه مخ پرونه هم هیر نه کړی، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.